درنو دوستانو سهار مو په خیر. زما ملنده او زما د همکار شمشاد صدران سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ساده رادیو خبرونه د اف ام 5.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا یعنی د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړه چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځونه وباسي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالبانو استازو په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم ابوظبي کې وو، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ تېره شپه په یوې خبرپاڼه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤول نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د ارګ خبرپاڼه زیاتوي د سعودي امارات او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولس د غوښتنو پر ردولو سره وښوده چې د سیمې خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دي. ارګ په دې خبرپاڼه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماتې وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر سبا یعنی د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل چې د دې کار لپاره تیاری مخکې له مخکې نیول شوی.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیلېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دوی د سپینام پروسه د شنبې د ورځې څخه ټولس ورځې نور پیل شي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهالویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لمړنۍ لیست به د مرغومي په 13 وروسته د سلواغي په شپږشتمه اعلان شي. په خوست کې د سیمایزي ادارې په مرسته باندې 800 وبخې په خوست کې د سیمایزي ادارې په مرسته باندې 1500 اړو کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي رادیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنۍ بې ځای شو او بې وزلو کورنۍ سره $200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو، داخلي بي ځای شوو. ټولې 1512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړ شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لڅباندي و نیم زره کورنۍ او د بي ځای شوو بي وزلو افغانو لنږدې زرو کورنۍ سره مرسته کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو تر رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
We'll continue to act in Syria.
نتنیاهو وایي موږ په سوریه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوي وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پریکړې سره سم جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم هم د ټرمپ له پریکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم هم مخالفت څرګند کړی او ویلي دي امریکایي ځواکونه که له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکانات زیات شي. لزګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایی دګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بی پلوټ الوتکو د الوتولو وجې لستون سره مخامخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهور هوایي ډګرونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټویک رنوی د الوت یا د الوتنو کرخه د چهارشنبې ورځې په ماښام وروسته لاغې بنده شوه چې څو ډرونونه یې فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزی جت چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اخلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي، او ریان ایر شرکت ویلي دی چې له ګاټویک څخه او همداراز د دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوې به یوازې هغه مهال فعاله شي چې مصونیت یقیني شي. د برتانیا پولیسو ویلي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر سر د ډرون الوتکو الوزول له تروریزم سره تړاو نه لري، خو د ګډوډۍ د جوړولو په مقصد یو قصدي عمل و. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیه کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شپږ له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي، خو تنخواګانې به تر 3 کلونو پورې سنډې دلای شي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمکیده و نشوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د کندهار خار ولسوالۍ یو شمېر هغه اوسیدونکي چې ماشومان انسان تختونکو له تختونې وروسته په بیرحمۍ وژلي او یا هم تر اوسه ورسره دي، له دولت غواړي چې د تختونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران له دې کبله استضاع کوي چې خپل بودیجه کم مصرف کړي ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیځو رسپانو ته به کتنه هم ولرو، د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو، او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمکیده و نشوي. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت ابوظبي ته ولاړ، خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. ارګ تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې وویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي، بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خوشیني ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالی شورا مشرتابه او د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
دا کس زلمی خریزور نشست مشترک که با شورای الفل افغانستان و تعدادی از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبا در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره پترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی: ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد لدې مخکې د چهارشنبه په مخام په ارګ کې لولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره وکتل، او له هغو سره په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی چې د هیواد د راتلونکي په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همداراز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونه شي. له بلې خوا د سولې په عالي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
بلخ د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وی د افغان حکومت لپلاوی سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان و تیروتنه وه. خغلی خلیلزاد پرون لاریانا ټلویزیون سره په یوې ځانګړي مرکې کې وویل که طالبان د سولې لپاره جدي وي نو اړتیا ده چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې طالبان د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت پلاوی سره د خبرو لپاره حاضر نشول، اوس د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دا کار د طالبانو یو تیروتنه ګڼي، وایي چې پر طالبانو به منفي اغیز وکړي. زلمی خلیلزاد آریانا تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان هڅه کوله چې طالبان او د افغان حکومت استازی په یو میز سره کینی.
در قسمت طالبان یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه، میگن که جدی هستن.
دوی د طالبانو په اړه لمونږ سره یو پوښتنه ده چې آیا دوی جدی دي کنه. دوی په خبرو کې وایي چې سولې ته جدی دي، خو باید په عمل کې هم دا ثابت کړي و وګورو چې دوی دا په عمل کې خی کنه. لکه لنور افغانانو سره ناسته پاسته دیو بل منل او داسې نور تروسه یو پوښتنه ده. په ابوظبي کې له افغان پلاوی سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په نظر یو تیروتنه وه چې بل اخره به ورته په زیان تمام شي. دا هغه څه دي چې دوی د جدیت په اړه یې پوښتنه راواله لکړي چې دوی څومره جدي دي.
دروري سره جدي هستن.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه پورزو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالب استاد سره په خبرو بوختو. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استاد هم ګډون درلود. خغلی خلیلزاد په دې مرکه کې ویل د طالبانو ډیر ټینګار په دې و چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر راتلونکو برخلیک خبرې وشي. د پوینا طالبان په دې باور دي چې تیر وخت نه ګرځي او غواړي چې د افغانستان د سیاسي لونکي پاړه یو موافقه ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ وی د امریکا ټینګار پدې دی چې ک طالبان رښتیا هم سولې غواړي باید افغانانو سره په یو میز راغوند او یو بل ومني. خغلی خلیلزاد د مرکې په جریان کې ویل چې متحده عربي امارات او سعودي عربستان ټینګار درلود چې باید د درو میاشتو اوربند اعلان شي، خو طالبانو د دغه غوښتنې په جواب کې د وخت او فکر غوښتنه وکړه. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ک د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې سولې وشي چې امکان همشته غوره کار به وي. د موقتی حکومت په اړه د راټو کې د لوندښنو په جواب کې خغلی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یو جمله خبرې هم نه دي شوي. د پوینا امریکا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ځان ښکیل کړي، خو د تیرو ولس کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار لري. له دې ټولو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې هیڅ کوم هیواد یا کوم کس د حکومت په جوړېدو او یا سیاسي ویشنو د پریکړې حق نه لري. د یاد شورا ویان طارق اریان رسنیو ته پیو لیګلی ویډیوی پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیونې حق له افغانانو او افغان مشرانو سره دی.
یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. دغو سیاسي تقسیماتو په ګډون چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناست وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي.
له دې سره د چارو ځینې څېړونکي له ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې جګړه او سوله دواړه په افغانانو پورې اړه لري، نو ځکه هم باید د دغو موضوعاتو په اړه د پریکړې حق له افغانانو سره وي نه له بل چا سره.
دوستان، اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستنکزي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا تایمز رسپانی په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د رسپانی په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزی پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز رسپانی ته ویلي، متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اړو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډ ورکړی چې د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیې او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورسپانې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه له لاسه ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه دا ده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورسپانې په دوام کې دا هم لیکلي چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللې. ملټری ټایمز امریکایي ورسپانې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورسپانې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پورس کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان د غونډې ته د طالبانو او د ډلې د حقانی شبکې د استازو په ورلګلو کې رول ولوباو. ورسپانه لیکي دا لومړی وار چې د امریکا له استازي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کاوه چې طالبان باید د افغانستان دراتونکو په اړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو به ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستانو، زموږ غږ لازادې راډیوونه او یو سم کندهار ته ځو. په کندهار کې پرون د هغه لسګونو ماشومانو کورنیو او خپلوانو په اعتراض لاس پورې کړی و چې د اختطافچیانو لخوا تختول شوي دي، ځینې وژل شوي دي او ځینې لا هم د اختطافچیانو په منګولو کې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تختونکو په وړاندې دي جدي اقدامات وکړي. په دې اړه له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی ریپورټ اورو. د تختول شو ماشومانو د کورنیو د اعتراض په غوښتنو پیلېږي.
د پنځشنبه په ورځ لسکونو هغه کسانو چې د کورنۍ ماشومان انسان تښتونکو له تیرو څو ورځو راهیسې تښتولي او تر اوسه نه درک دي د ولایت مقام مختلارین وکړ. دوی د تښتول شو ماشومانو شمیر ډیر لستنه شي چې په وینا ځینې ماشومان انسان تښتونکو په بیرحمۍ وژلي او ځینې نور لا هم د هغوی په منګولو کې دي، خو دولت تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. عبدالمتین او محمد طاهر د نور پاسایستو موبایل تښتونکي د تښتول شو ماشومان په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي.
خلیل احمد او مختار احمد زما زامن دي، اوس یو میاشت درې ورځې وسولې چې ورک شوي دي. د مازیګر د ماښام په ویش کې ما ټول امنیتي ارګانونه خبر کړي، تر ولایت تر کومه کمانډانه تر ټول امنیتي ارګانونه تر دا اوسه پورې زما یو پلیر بیولي و شل شپې ورک و. بیا د سرای په 200 متر کې په جوو کې راته پټ کړي و. بیا غا یوانان خوړلی و. هیڅ غوښتنه نه ده سوي، هیڅ غوښتنه نه ده سوي. موږ د دې لپاره سره جمع شوي دغه ماشومان عکسونه شته سوي نی دغه ماشومان تښتول سوي دي، شهیدان سوي دي، په شهادت رسول سوي دي. موږ د دې لپاره راغلي دل تر جمع سوي چې د امنیتي ارګانو څخه موږ دا غواړو چې دغه قاتلین ضرور او ضرور مجازات سیونی ولسي.
مظاهره کوونکو دغه راز غواښ وکړ کې د ماشومانو تښتونکو وننی ولسي او قانون ور باندې پلینسي، نو دوی به په دوامدار لارینونو لاس پوری کړي.
خزمج په شهر کې موږ وینو چې د څلور کالو د پنځو کالو د وو کالو د ماشومان واډو کې راټولو نو دا زما د دولتي چارواکو څخه جدي غوښتنه ده کچیر د شان مخه ونه نیول سي موږ په راتلونکو نورم دغه شان دی لاریون او مظاهره په کار واچو
موږ د ولایت مقام صدا امنیه کمانډانی صدا ټول ورګانو صدا جدي غوښتنه کو چې د ماشومان د قتل او د پیښو مخنیوي وکاو دوی چې کوم مؤمنان برامت سوي دي اغلا سوي دي د غودر اله کېدو غوښتنه کو چې دی غوښتنه کو کني موږ به دا پروسه دوامدار جمعې جمعې پس په بل د موږ ټولیو د مخنیوي غواړو او د دې قاتلین مجازات غواړو
پای دی وخت کې د کندهار سرپرست والی عبد الحنان منیب د مظاهره کوونکو سره په لیدنه کې وویل چې امنیتي ادارې به د تشتونکو د نیول لپاره جدي اقدامات وکړي
په کار دا چې موږ تاسو یو د بل لاس سره ورکو زمو زموږ امنیتي ادارو مسولین مو هر وخت په خدمت کې دي هر وخت چې ناخوالې ویني باید خپل ځخ پورته کړي دا مشکل کنن پرتا دي سبا پر ما دي سبا پر بل دي زموږ امنیتي ادارو مسولین په دې نه خوشاله لوړ مقامات په دې نه خوشاله یعنی دا حد بشریت ضد عمل دی د اسلام ضد عمل دی خو زه بیا سره سمندنه کوم موږ به رسمي ارګانو ته د امنیتي ملي موجر صاحبون دلې دی هغه به جدي تعقیب کړي د قومندانۍ معاونوم دی خو تاسو موږ سره همکاري وکړئ په هر برخه کې چې داسې ناخوالې ویني لطفا موږ سره شریکوئ
دا په تیرو پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کندهار اوسیدونکو د انسان تښتونې د پیښو د زیاتوالي شکایت کوي د غراس پورستوي څوونوي کې د کندهار وسیدونکو په پرله پسې توګه د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه هم شکایتونه کړي
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو موږ غلا آزادی رادیو ناوړي په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحد ډلې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه ادعا په کلک رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې د کورد جنګیالیو دې ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل قای د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک واقعب بولل سو امریکایي سناتورانو او د امریکا متحد اسرائیل هم مخالفت کړی خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی پادیار ابو نور جزیات ته احمد تکل پر رپورٹ کې واورو
د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ورستې پریکړې په اړه چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي ویل دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو تر رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري په دې بیان کې چې لا هم ډیر تریخ دی راغلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پایتنه در رسیدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وېستل د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویل دي چې د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه خای په وسنوي حالاتو کې یو ځل بیا په سوریا کې د بی‌ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشه درامینځته کېدو باعث شي د سوریې د جګړې یوې څارونکو ډلې ویل دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو تیر شپه د دې پریکړې په اړه د باس لپاره غونډه وکړه اسوسییټډ پرس خبري اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورد مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورد ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور لنس ګراهام او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ خغلی ګراهام له دوو دیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ک امریکایي ځواکونه ووزی نو ایران او نورو قدرتونو ته په سوریه کې د مداخله امکان په لاس ورشي
It is in our national security interest
not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه دادا چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو ځکه کدا کار وکړو نو ترکیه ولس مشر بشار اسد یا داعش ډله به کور ځواکونه لمینځ یوسی کومو ګوزو د سره تخکاری چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټون کوي او له تهران تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایل نور مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي خو تر هر څوراندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به لمینځ تللی وي. ترامپ له سوریه د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړی ده چې په سوریه کې په تیره د دې هیواد په شمال کې له ترکیه سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملاتړ دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د او ترامپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمینځ وړي. روسیه له پخوا راهیسې ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري ځکه نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریه حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریه ته نوای نه نوتای.
او سم یو عربی اده مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان حکومت وی چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کیده خبري و نشوي. د ارګ یو خبر پانی ویلی دی چې د طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو په نه کولو د افغان ولست غوښتنو پر دولو سره وخوده چې د سیمه خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دی. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پایل شي. په سوریه کې د امریکا متحده کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي ځواکونه وباسي. او لسګونه مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایي ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتلو له وجې له ستونزو سره مخ شول. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. وسم مخکله دي چې آرش همایون بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کی د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
امرواری تلکوزین د کابل سیدین کې
خمرواری جانې دا برته وای چې ته مکتب وای په هانتون وای ک فارغه.
از د په هانتون فارغه يم د یورشتن البته دورشتونه د حقوق پنځینه او د بزنس منیجمنت د برخې نه فارغه.
اوس مهال څنګه د وظیفه لري کني لري؟
والا اوس مهال ز وظیفه په تلاش کې موګر زما د یو کال کیږي چې ز وظیفه پاتہ کې خو هیڅ ملاستن راځي ځکه چې شناخت نه لرم پیسې نه لرم چې ورې کوم او څنګه نه پیژنم چې ما مایت کی یا ما چاته ورو پیژن چې ما ته وظیفه پیدا کی.
یعنی تاسو مراجعه کړی دی او تللی استه خپل سندونه مخ کار کړی دی دفاتر ته وزارت خانو ته شخصي مستات ته هغه څه ویلی په جواب؟
بلې ولنه کله چې څوک درس وي نو هغه ډیر مشکلات سره مخ کی. ما ډیر زيو اپلای کړی دی سی وی ملي کلی خپل تل انټرویو مې ورکړی بیا هم هغه زما فق شو نه د ما په استعداد کې مشکل نشته نه مې پاس نه د کوم مشکل دار چې هغه څوکېګان مخ کې در مخ کې زار
ا هڅومره دغه موضوع د انجونې ازوان انجونې خزي متاثر کړی. البته
ډیر زیات متاثر کړی. اول ز خپل ازام د اوس ز بیخي د وظیفې نه منصرف شوی ځکه چې ما د حالت لیدل او زین زایو چې زه غواړم شم الته نه کیګم نو زه په واقعیت ز منصرف شوی د وظیفې نه باوج د تحصیل د سند نام تیرې مې زلا خپل ژوند جوړ کړ هیڅ مګر ز د وظیفو پس کنه ما ډیر هیلې درلودې خو بدبختانه د حالت ز د دې شایان شاته راوړې.
د حالت خو مبارزه ترتیا لري د حالت خو دې نه استبان کیږي چې باید څوک د وظیفې نه منصرفه شي. مبارزې ته اړتیا لري چې باید زموږ خویندې زموږ هغه خویندې چې واقعا داسې موضوعات سره مخکې باید مبارزه وکړي تر څو دغه راتلونکي نسل ته لاره واره کړي. څنګه تاسو په دې برخه کې یعنی داسې هوډ لرئ داسې باید مبارزه وشي که څنګه؟
خو کې دا سوال هم پر ځای ده. افغانستان کې نجونې وزوایم چې د پیدایش نه مبارزه کوي تر څو چې دوی د دې دنیا نه ځي، ځکه چې موږ که مکتب ته هم ځو مبارزه کوو، که موږ پوهنتون ته هم ځو موږ لاره کې مبارزه کوو، خپل فامیل راضي کوو چې موږ پوهنتون ته پرېږدي، هغوی چې کله موږ پوهنتون ته پرېږدي لاړ شو. وظیفه داسې شي نو ته فکر کوه مبارزه هم یو حد لري.